پېښور کې د غرمې 12 بجې شور دونکو د مشال رادیو په دیو بلګړه کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او 19 پروګرام د ځوانانو غږ درورو. خبرونه له منور شاو.
د خبرونو سرټکی په شمالي وزیرستان کې امنیتی ځواکونو دوه وسلوال وجلي. افغان ولسمشر په وسلوالو طالبانو غږ کړی چې ځانونه دې په مثبت قوت بدل کړي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي ښه احساسوي او هیله ده چې ډېر زر به خپلو ولسمشریزو انتخاباتو کمپاین ته ستون شي. د خبرونو تفصیل په شمالي وزیرستان کې امنیتي چارواکي وایي 13 شپه امنیتي ځواکونو په خیسور سیمه کې د لنډو عملیاتو پر مهال دوه نور مهم وسلوال وجلي او پنخته کې یو اسکر هم جوبل شوی دی. د شمالي وزیرستان ضلعي انتظامي مشال رډیو ته دغه عملیاتو تصدیق کړی. د چارواکو په وینا د خفیه معلوماتو په اساس د عملیاتو کې بلال عرف ابو ناصر او احسان الله عرف پیر وجل شوي چې هدف یې وجنو خلکو تختونو او نورو یو شمېر ترهګرو بریدونو کې مطلوب وو. چارواکي وایي په سیمه کې د لټون عملیات دوام لري. وسلوالو لا هم په دې اړه څه نه دی ویلي. د یادونې دا چې د تېرې جمعې په ماښام هم امنیتي ځواکونو د شمالي وزیرستان په بویا سیمه کې په دغه ډول عملیاتو کې د دوه مهمو وسلوالو د وجنې ادعا کړې وه. دا په داسې حال کې ده چې په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدون لړۍ هم روانه ده چې په کې سږ کال تر اوسه 20 کسان وژل شوي دي. په تیر یو شواروس کې کورونا وایرس په پاکستان کې نور شپږ تنه مړ کړي چې ورسره په دې هیواد کې د یادې ناروغۍ له وجې د مړو ټول شمېر 6,500 ته ورسېد. د کورونا په اړه د حکومتي ویبپاڼې تر مخه په تیرو 24 ګنټو کې نور 622 کسان په یاده ناروغۍ اخته شوي چې ورسره په پاکستان کې د کورونا ناروغانو ټول شمېر له 3,00,000 او 4,00,000 واوښت. خو نږدې 2,99,000 د دې ناروغۍ نه بیرته هم رغېدلي. دا راز په نړۍ کې هم د کورونا ناروغانو ټول شمېر له 3,00,000,000 او 2,90,000 واوښتې. د کورونا په اړه نړیوالې شمېرې راټولونکي جان هاپکنز پوهنتون د شمېرو تر مخه د نن ورځې پورې یاد ناروغۍ څخه د پاسه 10,01,000 کسان مړ کړي خو له 2,01,000,000 زیات ترې بیرته رغېدلي دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. افغان ولسمشر په وسلوالو طالبانو غږ کړی چې ځانونه دې په مثبت قوت بدل کړي. محمد اشرف غنی وای افغان حکومت په دې هیواد کې د سلورو لسیزو د ناخوالو د ختمولو د هیواد د آبادۍ لپاره طرحه قوت او اراده درې واړه لري. نوموړي پرون پکتیکا ته د خپل سفر پر مهال د ځایي خلکو یوې غونډې ته وویل په کار ده چې خلک د بهرنیو ځواکونو د وتلو او پاتې کېدو په اړه اندېښنه ونه لري ځکه چې دا هیواد زرګونه کاله افغانانو په خپله ساتلې. دا په داسې حال کې ده چې د قطر سرخار دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو پلاوي د افغانستان د سولې لپاره بین الافغاني خبرې اترې کوي. له دې وړاندې سږ کال د فروری په 9 طالبانو له امریکا سره د سولې موافقه لاسلیک کړې چې تر مخه به یې د افغانستان د سولې لپاره د بین الافغاني خبرو بریالي کېدو وروسته ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان وځي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي اوس ډېر ښه محسوسوي او هیله لري چې ډېر زر به د نومبر 3 نیټې ولسمشریزو انتخاباتو کمپاین ته بیرته ستون شي. نوموړی د کورونا ناروغۍ له وجې له سرخار واشنگټن سره نږدې په یو پوځي روغتون کې تر درملنې لاندې دی. ترامپ پرون په خپل ټویټر د 4 منټو ویډیو خپره کړې چې پکې یې ویلي راتلونکي 3 ورځې به اصلي امتحان وي. نوموړي په هیواد دننه او بهر د هغو ټولو خلکو مننه کړې چې له ده سره یې د ملاتړ اظهار کړی دی. ترامپ همداراز ویلي چې کورونا وایرس ته به ماتې ورکوي او د دې ناروغۍ مؤثره علاج راوتلو ته په هیله مندۍ یې ویلي چې د خدای له اړخه معجزه را روانه ده. ولسمشر ډونالډ ترامپ 84 کاله عمر لري. او بل خبر دا چې د آذربایجان ولسمشر الهام علیف پرون ویل ځواکونه یې د نګورنو قرباغ په سر جګړه کې 9 کلی نیولي چې د موجوده نومونو پر ځای به خپل تاریخي نومونه ورکوي. په یاد لانجمنه سیمه کې د آذربایجاني او ارمنیایي ځواکونو ترمنځ له 100 ورځو راهیسې جګړه روانه ده. بلخوا د ارمینیا د دفاع وزارت د کلو نیول کېده نه دي تایید کړي خو ویل یې دي چې درنه جګړه شوې ده. د یاد وزارت ویان د آزاد اروپا ریډیو ارمنیایي څنګه ته ویلي چې پرون د غنخته لشپګو تر 9 غنټو جاری و پکې د د په وینا د دښمن په سلګونو جنگیالي وجل شوي خو په دې اړه له آزادو ذرایو تصدیق نه دی شوی. د خبرونو پای
خبرونه مو له منور شاه اوریدل د مشال رادیو پروانه خبرونه کې په تاسو پر دې موضوعاتو رپورټونه اوري. د شمالي وزیرستان امنیتي چارواکي وایي بیګای په خیسور کې دوه وسلوال وژلې دي. بلخوا د ننګرهار د چارواکو په وینا د شینوار ولسوالۍ په پرونی موټر بمی برید کې تر لسو زیات ملکی وګړي وژل شوي دي.
د یوې مېرمنې او څلور ماشومانو د دوی په ګډون دیارلس ملکی وګړي شهیدان شوي دي.
په بلوچستان کې د پدوشن ګوندونو استازي وایي د پی ډی ایم تر چتر لاندې پر یولسم اکتوبر په کوټه کې د یوې درنې حکومت مخالفه جلسې لپاره تیاری نیولې دي.
هاکی چوک باندې به جلسه وي، مکمله تیاریانی روانې دي، په زراو په لکاو خلک به راوځي.
او د دې اونۍ په ځوانانو غږ خبرونه کې د عدم تشدد د نړیوالې ورځې په مناسبت د پوهانو او ځوانانو خبرې اوري.
د قرآن احکامات وګوري، زیاتره خبرې داسې دي چې معاف کول د بدل اغستو نه زیاته اهمه خبره ده. پاچا خان یو لښکر جوړ کړی او د عدم تشدد
کلی داله مشال رادیو سره اوسي. اولنی موضوع په شمالي وزیرستان کې امنیتي چارواکیو ویلي تیر شپه یې په خیسور کې د لنډو عملیاتو پر مهال دوه مهم وسلوال وژلي دي او په نخته کې یو عسکر ژوبل شوی هم دی. چارواکو زیاته کړې په سیمه کې به امنیت خرابېدو ته نه پرېږدي او د وسلوالو پر ضد به دغه ډول ځانګړي عملیات جاري ساتي. وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي. تفصیل له عمر وزیر اورو.
استخباراتي ادارو چارواکو، پولیسو او ځلی انتظامیه چارواکو هم مشال ریډیو ته د دې عملیاتو او وژل شو وسلوالو تصدیق کړي. د دوی په وینا امنیتي سرتیرو میرعلي خیسور سیمه کې تیره شپه د خفیه اطلاعاتو په بنیاد عملیات پیل کړل چې مهم وسلوال بلال عرف ابو ناصر او احسان الله عرف پیر یې په موقع ووژل. د دوی په وینا بلال عرف ابو ناصر د خیسور حیات الله نومي ځوان د قرآن غړی ملک ماتور په وژنه کې ککړ وو. د دې ترڅنګ وژل شوی وسلوال سپینوام ماړی پیټرولیم کمپنی انجینیر زاهد الله په اغوا، امنیتي سرتیرو او عامو خلکو باندې په بریدونو کې هم ککړ وو. چارواکي وایي د وژل شوو وسلوالو جسدونه یې په قبضه کې اخستي او سیمه کې د لټون عملیات تر روان دي. یو لوړ پوړی امنیتی افسر مشال ریډیو ته وویل چې په تیر یو کال کې یوازې شمالي وزیرستان کې یې 95 مهم وسلوال ووژل او د غلطا تر اخري وسلوال د خاتمه پورې به دغه مخصوص عملیات روان وي. د د په وینا امن خرابولو ته نه ورکوي. سیمه کې امن پر ځای شوه، وسلوال یې شړلې او پاتې وسلوالو خلاف به عملیات دوام ولري. وسلوالو طالبانو لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د تیرې جمعې په ماښام هم شمالي وزیرستان بویا سیمه کې په ورته ډول عملیاتو کې د چارواکو په وینا دوه مهم وسلوال انور عرف ملنګ او شمروز عرف میدانی وژل شوي ول. په دغان خطه کې درې عسکر هم ژوبل شوي ول. شمالي وزیرستان کې په دې وروستیو کې د امنیتي سرتیرو او وسلوالو ترمنځ نښتي زیاتې شوې او د امنیتي سرتیرو لخوا د وسلوالو زید مخصوص عملیات هم دوام لري. د ځایي خلکو په وینا سیمه کې په دې وروستیو کې هدفي بریدونه هم زیات شوي چې روان کال شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو شمیر 2 او تیر 2019 کال کې 1500 هدفي بریدونه شوي ول. سیمه کې د وروستیو بدمنۍ پر ضد ځایي خلکو په بیا بیا احتجاجونه او پرلت کړي. حکومت نه دغه غلطه د امن باوري کولو غوښتنه کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یک شنبه ورځی اونیز پروګرامونه
د مشال ترنا لاندې
پر لسنیمو بجو،
د ځوانانو غږ
پر دولسنیمو بجو،
د مسافرو غړی
پر یو بجا،
هارون باچا هنری غړی
پر دونی مو بجو،
سروے
پر درینم بجو،
د مشال پنوم
پر څلورو بجو،
د مشال مرکا
پر څلورنیمو بجو.
د افغانستان د ننګرهار چارواکي وایي پرون د شنوار ولسوالۍ مقام ته څیرمه په امنیتي پوسته تر سره شوي بمی برید کې د یو سرتیري په ګډون څوارلس تنه عام کسان وژل شوي او د څلور امنیتي سرتیرو په ګډون دوه څلوېښت تنه ژوبل دي. په وژل شوو کسانو کې یوه میرمنه او څلور ماشومان هم شامل دي. تفصیل له جلال آباده باز محمد عابد راکوي.
دغه موټر بم برید د اکتوبر په درېمه نیټه له غرمې وروسته د شینوارو ولسوالۍ مقام ته څیرمه په امنیتي پوسته ترسره شوی و. د ننګرهار د والي ویان عطاولا خوګیاڼي پرون ماښام ناوخته مشال راډیو ته وویل په دې موټر برید بم کې د یو امنیتي سرتیري په ګډون څوارلس تنه ملکي وګړي وژل شوي او د څلورو امنیتي سرتیرو په ګډون پکې دوه څلوېښت تنه ملکي وګړي ټپیان شوي دي. نوموړی وایي
د ننګرهار شینوار ولسوالۍ مقام څیرمه ترهګرو د مازدا ډوله موټر په وسیله ځانمر کې موټر بم چاودنه وکړه. متاسفانه په دې پیښه کې د یوې میرمنې او څلور ماشومانو چې عمرونه یې د یو کال څخه تر دیارلس کلونو پورې وه د دوی په ګډون دیارلس ملکي وګړي شهیدان شوي دي. یو امنیتي سرتیری هم شهید شوی دی. ټول شهیدان څوارلس کېږي. په دې پیښه کې دوه څلوېښت تنه ټپیان شوي دي چې په ټپیانو کې څلور امنیتي منصوبین دي. اته دېرش نورو کې ماشومان او سپین ګیري هم شامل دي.
خوګیاڼۍ زیاتوي چې د یو شمېر ټپیانو روغتیايي حالت هم د اندېښنې وړ دی. د دې برید مسؤلیت له کومې وسله والې ډلې نه دی منلی خو د کورنیو چارو وزارت ویاند طارق آریان د اکتوبر په درېمه نیټه رسنیو ته په یو استول شوي ویډیو کلیپ کې ویلي چې وسلوالو طالبانو په تیرو دوه اونیو کې شپږ سوه پنځوس ډله ییز بریدونه کړي چې له امله یې دوه سوه لس تنه ملکي وګړي مړه او ټپیان شوي دي. نوموړی وایي
طالبانو په تیرو دوه اونیو کې نږدې شپږ سوه پنځوس تهاجمي بریدونه ترسره کړي یا د ډلې شپږ اتیا کړۍ ماینونه هم ځای پر ځای او چاودنه ورکړي چې له امله یې زموږ دوه سوه لس تنه ملکي هیوادوال شهیدان او ټپیان شوي دي. د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونو هم د طالبانو د دې بریدونو پر وړاندې دوی ته درانه تلفات اړولي دي.
د ذکر وړ ده چې د اکتوبر لومړۍ نیټې په شپه د افغانستان په هلمند ولایت کې هم د امنیتي ځواکونو په پوسته موټر بم برید کې نهه کسان وژل شوي ول. د هلمند د والي ویان عمر ځواک رسنیو ته ویلي ول چې په نهر سراج ولسوالۍ کې په ځانمرګي برید کې د دوه ښځو په ګډون څلور ملکي وګړي هم وژل شوي ول او یو ماشوم او درې امنیتي سرتیري پکې ټپیان شوي ول. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې پر داسې مهال وسلوال بریدونه زیات شوي چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ د سولې خبرې دوام لري. باس محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
د مشال رادیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لري ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
پرون په باجوړ کې د وکیلانو غونډه چې د کابینې د غړو د لوړې مراسمو ته یې جوړه کړې وه د لانجې ښکار شو. وکیلانو ویلي د جماعت اسلامي مشرانو د تاوتریخوالي پر رامنځته کولو د قومي اسمبلۍ غړی محسن داول پرې نه خوت چې غونډې ته وینا وکړي. د جماعت اسلامي د باجوړ یو مشر هارون رشید پر دې موضوع له مشال لډیو سره له خبرو ډډه وکړه، خو د ګوند د صوبایي دفتر په خپور شوي بیان کې راغلي چې دوی پر دې پیښه له محسن داول سره افغان خولې او هغه ته یې معذرت کړی دی. شانواز ترکزی معلومات راکوي.
پرون د اکتوبر په درېمه د باجوړ بار اسوسیشن نوې منتخب شوې کابینې د څوګن ورځ مقرر و، خو هغه وخت لانجې ښکار شوه چې کوم محل د پاکستان د قومي اسمبلۍ غړی محسن داوړ چې د یو وکیل په حیثیت دغه غونډې ته وربلل شوی د تقریر لپاره دعوت شو. د دغه پیښې نور حال د باجوړ بار اسوسیشن نوې ټاکل شوی جنرال سیکرټري نصیر احمد داسې وایي.
اسلامي صوبائی نائب امیر هارون رشید او د جماعت اسلامي د باجوړ امیر د وحید ګلالي پور سټیج ته راوختلو. زما خو دا خیال و چې ربین سټیج ته راځي او په کورسو به کینی فاغي ډایرکټ کرسۍ راواغیستې په ما باندې ګزارش شروع کړ او محسن یې ونیو.
هم پرون میده باجوړ نه د جماعت اسلامي سره تړاو لرونکو پخوانی امین صاحبزاده هارون رشید سره رابطه وکړه. ورنمه پوښتل چې وکیلان دغه لانجې جوړولو الزام په تاسو لګوي، نو تاسو څه وایي؟ هارون رشید د خبرو کولو نه ډډه وکړه او مشال رډیو ته وویل چې د وکیلانو سره رابطه وکړي. هغه وخت چې لانجه ختمه شوه نو دستوره یو وار بیا شروع شوه او محسن داوړ تقریر له وبلل شو. د باجوړ نه په ډیرو سماجی میډیا ګانو د محسن داوړ دغه خبرې موجود دي. هم پرون مخام د جماعت اسلامی مرکزی سیکرټری جنرال او سینیټر مشتاق احمد خان د شوبې نشر ارشاد جماعت اسلامی خیبر پختونخوا په پاڼه یو بیان جاری کړی او ویلي دي چې د محسن داوړ سره رابطه کړي او په دغه پیښې خبر سره خفګان او معذرت کړي او محسن داوړ یې المرکز اسلامی پیښور ته دعوت کړي. هم دی بیګا د شپې نه وخت بیا د باجوړ د جماعت اسلامی امیر وحید ګل په سوشل میډیا یو بیان جاری کړی، ویلي دي چې دوی او وکیلانو ویلي چې دې غونډې ته به کوم سیاسي غړی تقریر نه کوي، خو وکیلانو بیا محسن داوړ ته د تقریر دعوت ورکړی. خو نصیر احمد وای چې اول د پاکستان پیپلز ګوند یو صوبایي مشر اخوندزاده چټان او بیا د جماعت اسلامی په ټیکټ له باجوړه د صوبایي سملی غړی سراج الدین تقریر کړی. د لانجې وروستو محسن داوړ هم په باجوړ کې د سیاسي او سماجی ډلو او ځوانانو سره خبرې وکړې او د خپل سوشل میډیا د لارې خورې کړې. هم دي
دا د ما خپل خاور ده، دا د ما خپل وطن دی، دا د ما خپل کلی دی، دا د ما خپل ولست دی، د چا بار سهار مغواړي سهار پر اعظم چې غرمې مغواړي غرمې پر اعظم چې پنی مشپه مغواړي پنی مشپه به د خپل ولست دان رسم.
نصیر احمد ایڈوکیٹ وای چې د وکیلانو څلور تنان زخمیان شوی او باجوړ هسپتال ته وړل شوی. هغه ځای کې پولیس ولا ورغلی او د لانجه جوړونکو تنانو په ضد قانوني فایر هم لیکلی دی. شنواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال ریډیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی دا.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
په بلوچستان کې د اپوزیشن ګوندونو استازي وایي دوی په کوټه کې د 11 اکتوبر د پی ډی ایم د جلسې لپاره تیاری روانه کړې دي. د دوی په وینا په تیرو وختونو کې هم له بلوچستانه پیل شوی د حکومت خلاف هر تحریک بریالی شوی دی. خو د بلوچستان حکومتي چارواکي وایي د اپوزیشن هدف په دې صوبه کې د پیل شویو پرمختیایي چارو مخه نیول دي. تفصیل له ایوب ترینا اورو.
د پښتونخوا ملي او میګوند اسمبلی غړي نصر الله زیری په وینا چې د پی ډی ایم لورې لومړی جلسه به د 1 اکتوبر 1903 اتیا د هغه شهیدانو په یاد کې وي چا چې د جنرال زیاولت په ضد مبارزه کوله.
په 11 تاریخ په کوټه کې هاکی چوک باندې به جلسه وي، مکمله تیاریانی روان دي، په زراو په لکاو خلک به راوځي او دا مشرانو ویناوي به اوري. دا جلسه به آغاز وي د موجوده سلیکټډ حکمرانانو خلاف.
د جمعیت العلماء اسلام پخوانی سینیټر حافظ حسین احمد وایي چې د 11 اکتوبر جلسه د حزب اختلاف له لوري د حکومت په ضد د تحریک پرانیسته ده، کوم چې به د جنوري پورې روان وي او د جنوري په میاشت کې به حزب اختلاف د قومي او صوبایي اسمبلیانو څخه د استعفا ورکولو پریکړه کوي.
د دوی چې کوم داندلی او د جمهوریت خلاف کوم سازش وو، د دوی ابتدا بلوچستان دارالخلافه کوټه سره شروع شو، بیا د سینیټ الیکشن کې کم ہاسٹیجنگ اوسو او د سینیټ چیئرمین د کم انداز باندې منتخبو کې نو موږ دا غواړو چې کم ځای څخه د جمهوریت خلاف یو سازش شروع شو، نو زموږ تحریک هم هغه ځای څخه شروع کیږي.
د حزب اختلاف پر دې جلسې باندې خپل د بلوچستان د حکومت له لوري هم خواشنۍ څرګنده شوې ده او ویلي دي چې مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند د هېواد غټ سیاسي ګوندونه دي، خو خلک جلسو ته نشي راځلی. په دې تر ترڅ کې د حکومت بلوچستان ویان لیاقت شوانی زیاته کړه چې پی ڈی ایم په کوټه کې د جلسې مقصد یوازې په بلوچستان کې د پرمختیا د کارو مخنیوي کول دي.
کم 100 بلین پلس چې پیکیجز دوی ورکي د سی پیک پروجیکټ سره روان دي. کوټه کراچي شاره ډیول کیریج وی چې کم فیزیبلټی سټڈی د پر بیډینګ انوایټ سو وی دي، نو دا یو ترقی پروسس شروع دی. نو موږ دا بولو چې دا پولیټیکل پارټي چې د اپوزیشن دوی دا نه غواړي چې بلوچستان ترقی وکړي، او دوی دا غواړي چې په پاس کې خپل دوی خلکو د کار نه وکړه موجوده گورنمنٹ کی. نو دا یو سبوتاج کوون یو عملی وینو چې بلوچستان کې د جلسه ول کې شول.
البته د بلوچ ملت پال ډلې نېشنل ګوند مرستیال مشر ډاکټر اسحاق بلوچ وایي چې په ملک کې د جمهوریت د سر لوړۍ لپاره د بلوچستان د ولس قربانۍ نه زیاتې دي، او په 18 اکتوبر به د کمی آبادی برسېره ولس په ګڼ شمېر کې د حکومت په ضد پر سړکانو راووزي.
چې ون یونیټ خلاف تحریکو عام شروع شو د بلوچستان صوبې سره، د پیریټي خلاف چې تحریکو عام د بلوچستان سره شروع.
په دې اړه د کوټې خبریال او د پاکستان د خبریالانو د اتحادیې مشر شهزاد ذوالفقار وایي چې د کوټ څخه د حکومت په ضد د تحریک پیل کولو یو لوی هیلات پښتونخوا ملي عوامي ګوند او جمعیت العلماء اسلام هم دی. څوک چې دلته زیات کارکنان راستلی سي
دلته دنیا حکومت ډسټرب بنسي، یو جلسه به دوی وکړي، میسج به ورکړي، د ده بعد دا ټیمپو به برابرې. هغه په انګریزي کې وایي کیک آف، مطلب خپل سټارټ د کوټ سره دوی واخیستله. باقي دا صوبایي حکومت کدا دغه دی ډیولپمنټ هغه خوځایر دی هغه به اپوز کوي، نه دا پارټي چې دی د باپ خلاف دی دا اپوزیشن پارټیان، نه دا دغه دی هغه خو هغه پی ٹی آئی او د پی ٹی آئی سره چې کومه دغه دی هغه خلاف دی، هغه خلاف دا ماس جوړ شوی دی.
په دې ترڅ کې چې کله د تحریک انصاف سره تړاو لرونکي د قومي اسمبلی د ډیپټي سپیکر قاسم سوری سره تماس ونیوي، نو هغه جواب را نه کړی. البته د تحریک انصاف بلوچستان صدر سردار یار محمد درین په یو بیان کې ویلي دي چې د بلوچستان ولس ډیر باشعور دی، او هغه ته معلومه ده چې حزب اختلاف د خپل کرپشن د پټولو لپاره اوس دوی نه سي استعمالولی. د نوموړي په وینا چې د حزب اختلاف د کوټ جلسه به د ناکامۍ سره مخ شي.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنہ ہو دا مخام تر شپگو
د خیبر پختونخوا د حکومتي چارواکو په وینا د دې سبې په شمول په ټول پاکستان کې د کورونا وایرس ناروغانو د دې د مړو په شمیر کې کمی راغلی، او په تیرو سورزو کې دې وایرس یو وار بیا سر راپورته کړی دی. سرکاري شمیرو تر مخه په تیرو دوو ورځو کې کورونا وایرس وهلي لشلو زیات کسان مړه شوي دي. ډاکټران وایي په پاکستان کې د کورونا وایرس د بیا خپرېدو خطر ځکه موجود دی چې خلک ترې د حفاظت پر تدابیرو عمل نه کوي. تفصیل په خبره شبیر احمد جان را کوي.
د مرکزی حکومت لخوا د کورونا معلوماتو ورکولو سرکاري ویبپاڼې شمیرې تر مخه تیر دوه ورځو کې د کورونا وبا له وجې په ټول پاکستان کې 23 کسان مړه شوي دي، او په 13 غنټو کې د 1500 نه زیات کسانو کې د وایرس تصدیق شوی دی. دغه شان د سند صوبې سرخار کراچۍ کې د سلو نه سیوا هوټلونه، دغه رنګ تر 1500 شادي حالونه او یو شمېر سکولونه په SOPs یا احتیاطي لارښوونو عمل نه کولو له وجې تړل شوي دي. په خیبر پختونخوا کې هم د کورونا کیسونو کې د کمی ورستو یو وار بیا زیاتوالی لیدل شي. د صحت ماهرین وایي چراتلون کې یخ موسم کې پټول پاکستان کې وار بیا کورونا وایرس په خورېدو کې زیاتوالی راتللې شي. د ځوانانو ډاکټرانو د اتحادیې په خیبر پښتونخوا کې ویان ډاکټر فهیم الله محسود مشال لیړو ته وایي
څنګه چې تاسو ته پته ده چې ورسته دوه درې میاشتې نه په کورونا باندې ډېر زیات کنټرول راغلی و، خو اوس بیا دا شی زیات شو. سو وجوهات دي، یو خو ګورنمنټ طرف نه هم نه ایلی و شوله چې دا شی ډېر لایټ غوندې واخستو، اچھا کوم په بندې په کار وې هغه دو داسې نه واخستل، اخې ډېر زیات ریلکسیشن راوسته. او دوام بینګ پاکستاني زمونږ هم کمزوري ده چې مونږ هم داسې خیال نه ستو دې ځانو والا چې کوم SOPs یې موږ نه فالو کړل، او اوس هم نه فالو کوو لګیایو. اوس روزانه بنیاد باندې موږ ته کې سونه بیا زیاتېږي لګیا دي.
دا صحت محکمې لخوا په خیبر پښتونخوا کې د کورونا وبا لپاره ټاکل شوی چارواکي ډاکټر اکرام الله مشال لیډو ته د دې خبر پخلی وکړو چې تر دې راهده په ټول پاکستان کې په کورونا وبا قابو موندل شوی وو، ولې وایي چې د ولس لخوا د ډېر بې احتیاطۍ له وجې کرونا کی سنو کی پٹول پاکستان کی واربیا زیاتوال راغلی دی.
دا ارس کولوشن خلکو ته لگی چې بس کرونا ختم شو، دا شی ختم شو زکه دا ارس کولوشن
خبره داسې نه ده چې خبره کرونا خدای چې اوس هم شته او دا به وي ډېر وخت پورې به وي. کو کوم ځای کې مونږ د دې حفاظتي اقدامات یا چې کوم دا ایس او پیز مونږ ورته وایو خو د دې وایلیشن کېږي یا د دې خلک استعمال نه کوي
شبیر احمد جان، مشال ریڈیو، پیخور.
مشال ریڈیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریڈیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پر وسلوالو طالبانو غږ کړی دی چې ځانونه په مثبت قوت بدل کړي. نوموړي ویلي افغان حکومت په دې هیواد کې د څلورو لسیزو د ناخوالو د ختمولو، د هیواد د آبادۍ لپاره طرحه، قوت او اراده درې واړه شیان لري. ولسمشر غنی د چهارشنبې په ورځ پکتیکا ته د خپل سفر پر مهال ځایي خلکو یوې غونډې ته خبرې کولې، زیاته کړې چې خلک باید د بهرنیو ځواکونو د وتلو او پاتې کېدو په اړه اندېښنه ونه لري، ځکه چې د ده په خبره دا هیواد زرګونه کاله همدې خلکو ساتلی دی. نجیب الله لوخیل معلومات لري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغان حکومت په دې هیواد کې د څلورو لسیزو د ناخوالو د ختمولو او د هیواد د آبادۍ لپاره طرحه، قوت او اراده درې واړه لري. ولسمشر غنی چې د شنبې په ورځ پکتیکا ته د خپل سفر پر مهال د ځایي خلکو یوې غونډې ته خبرې کولې، ویل خلک باید د بهرنیو ځواکونو د وتلو او پاتې کېدو په اړه اندېښنه ونه لري، ځکه دا هیواد زرګونه کاله همدې خلکو ساتلی دی.
چه در تنبیش کارم ناورتی ها ناخوالی ختم ترهم درو قوت درو اراده درو او دی بانده هیچ مداره که چه چوک لگاوت بیونه یا بین ملی خواه پاتکی دیان پاتکی بزر آخارو که در مملکت رو ساته کنم.
افغان ولسمشر سره په دې سفر کې د جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح، یو شمیر وزیران، د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز، د کورنیو چارو وزارت ارشد موین، د سیمه ییزو ارګانونو ادارې لوی رئیس شمیم خان کټوازی او یو شمیر نور لوړپوړي حکومتي کسان ملګري ول. جمهور رئیس پکتیکا والو ته په خبرو کې ویل کچېرې د امنیتي ځواکونو قوت د ولس له قوت سره یو ځای شي هر څه کولی شي.
سما وای کوله هغه تاسو په ځکاله مخکبه ده قوت ته دی ولس قوت چې د امنیتي څوک قوت سره یو ځای کی وکړه وګور تاسو هر شي کوي ما لري مو خبره ده چې موږ زکه سونه کوو چې بینه ختمه شي.
افغان ولسمشر غنی طالبانو ته په خطاب کې ویل کسبا دی خبره تراتل غواړي د دوی یتیمانو، د دوی کندو او دوی ته د کار موندنې په ټولو برخو کې برنامه لري.
خو تاسو مننه چې یو منطق وکړي خو په زور دې وزل وکړي ځان مطرقي راسته ځان مثبت قوت باندې بدل راسته لاس راکړي چې ټول افغانستان کې امنیت راو ټول افغانستان کې وده راو.
افغان ولسمشر ته د پکتیکا یو شمیر قومي مخورو او دینی عالمانو د هغې سیمې د خلکو ستونزې او غوښتنې هم وړاندې کړې چې ولسمشر د هواري ډاډ ورکړه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پکتیکا مرکز خرنې ته د سفر پر مهال د یاد ولایت امنیه قمندان سمولوال نثار احمد عبدالرحیم زی او د ملي اردو د لواء قمندان جنرال رحیم دل حیدر زی دندو ګوښه کړل. ولسمشر غنی وویل چې د دې دواړو قمندانانو څخه خلک خوابه دیدی نو ځکه یې له دندو ګوښه کوي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
مشال ریډیو د اوریدونکو په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې. د خبرونو لنډیز له منور شاه اورو.
د
په شمالي وزیرستان کې امنیتی چارواکي وایي 13 شپې په خیسور سیمه کې د لنډو عملیاتو پر مهال دوه وسلوال وجل او پنخته کې یو اسکر جوبل شوی دی. چارواکي وایي وجل شوی وسلوال په هدفي وجنو خلکو تختونو او نورو یو شمېر ترهګرو بریدونو کې مطلوب ګوده. په داسې حال کې ده چې په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو لړۍ روانه ده چې په کې سږکال تر اوسه 2 کسان وجل شوي. په تیر یو شوارو کې کرونا وایرس په پاکستان کې نور شپږ تنه مړه کړي چې ورسره په دې هیواد کې د یادې ناروغۍ له وجې د مړو ټول شمېر 6,515 ته ورسېد. د کرونا په اړه د حکومتي ویبپاڼې تر مخه په تیرو 24 ګنټو کې نور 622 کسان په یاد ناروغۍ اخته شوي چې ورسره په پاکستان کې د کرونا ناروغانو ټول شمېر له 3,14,000 واوښته. خو نږدې 2,09,000 د دې ناروغۍ نه بېرته هم رغېدلي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په وسلوالو طالبانو غږ کړی چې ځانونه دې په مثبت قوت بدل کړي. نوموړي پرون پکتیکا ته د خپل سفر پر مهال د ځایي خلکو یوې غونډې ته وویل په کار ده چې خلک د بهرنو ځواکونو د وتلو او پاتې کېدو په اړه فکر ونه کړي، ځکه چې دا هیواد زرګونه کاله افغانانو په خپله ساتلی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي اوس ډېر ښه محسوسوي او هیله لري چې ډېر زر به د نومبر 3 نیټې ولسمشریزو انتخاباتو کمپاین ته بیرته ستون شي. نوموړی د کرونا ناروغۍ له وجې له سر ښار واشنګټن سره نږدې په یو پوځي روغتون کې تر درملنې لاندې دی. ولسمشر ټرمپ 40 کاله عمر لري. او د آذربایجان ولسمشر الهام علیف پرون ویل ځواکونو یې د نګورنو قرباغ په سر جګړه کې وکلي نیولي چې د موجوده نومونو پر ځای به خپل تاریخي نومونه ورکوي. په یاد لانجمنه سیمه کې د آذربایجاني او ارمینیایي ځواکونو ترمنځ لسو ورځو راهیسې جګړه روانه ده. بلخوا ارمینیایي دفاع وزارت د کلو نیول نه دي تایید کړي، خو ویل یې دی چې درنه جګړه شوې ده.
د مشال رادیو لن خبرونه مو اوریدلو. اوس اوریدونکو د ځوانانو غږ 19 پروګرام د دیونه په خبرونه کې به تاسو د عدم تشدد د نړیوالې ورځې په مناسبت د پوهانو او زده کوونکو خبرې ووري.
جنو پنځه سو زول کې
دا بلیک کلوز والی پریته
ما ته د سټډنټ د ایئر ایوارډ ملو
کو وایلی علاقو کې فلری سلو بي کیږي
بیډمنټن دیم
فوټبال ټیم هم شته ولی بالم شته
د دنیا سره یو شانتي چلی دی شي.
نن سبا که پاکستان یا افغانستان کې مونږ ورو نو سوشل میډیا باندې
د ځوانانو غږ خبرونه ل اصرار علم مومن سره نیخ پنیغه
تمشړ ځوانانو کا خبرونه تا وګرځي. اوردونکو د اکتوبر 2 منېټه د عدم تشدد یا نه تاوتریخوالي نړیواله ورځ دا، یعنی نن دغه ورځ دا د مشال د نن ورځې په ځوانانو کا خبرونه کې لزبانانو سره پر همدغه ورځ خبرې کوو. د عدم تشدد ورځ په زیات شمیر هیوادونو کې په رسمي او غیر رسمي ډول منځل کیږي. د اکتوبر 2 منېټه ځکه د عدم تشدد نړیواله ورځ وټاکل شو چې دا ورځ د هند خپلواکۍ غورزنګ مشر او د عدم تشدد د فلسفي مخکخ مهاتما ګاندی د زوکړې ورځ ده. د 2001 کال د جون په 15 نیټه د ملګرو ملتونو په عمومي سمبلی کې د اکتوبر 2 نیټه د عدم تشدد نړیوالې ورځې په نوم تصویب شوه چې موخه یې د عامه پوهاوي له لارې د سولې، زغم، تفاهم، عدم تشدد یا نه تاوتریخوالي کلتور عام کول او خوندي کول دي. په پښتنو کې د عدم تشدد لوی مبارز خان عبدالغفار خان باچا خان یادیږي. پر دې به اهم خبرې کوو. موږ سره ملمانه دي له جلال آباد ځوان مدني فعال ملالۍ میوند، هم له جلال آباد موږ سره اسد الله باد ټلیفون پکر خوي، او له پېښور د پېښور پونتون د پښتو څانګې د انفیلز د کوونکي ځوان سیاستوال او ادیب شوکت سواتی به هم موږ سره ملموي. له خپل ملمنو سره به اوریدونکو خبرې کوو، خو تر هر څه مخکې په پېښور کې د تاریخ پوه او سیمه ایزو چارو پوه پراسیا پټک مرکاورو چې زموږ همکار داود خټک ورسره کړي او په سر کې ترې پوښتلي چې عدم تشدد څه ته ویل کیږي.
دا عدم تشدد چې دا هم د عملي ولاره ده، دا صرف څه نه چې صرف سوچ فکر دی. مثلا د پیسیفیزم چې دی، یعنی چې سړی یعنی امن په دې باور لري، مګر دا چې امن د پاره د جنگ لري، د مبارزې لري. امن جنگ مطلب دا چې لکه چې باچا خان دلته کې تاسو ته معلومه ده چې یو لښکر جوړ کړی او د عدم تشدد مطلب دا چې هغه وایي چې موږ عدم تشدد صرف د فکری خبرې پورې محدود نه دی، دا عمل کې پیدا کوو. نو هغه عمل کې دلته کې پیدا کړو. دغه شی د دې مخکې دلته په خوره باندې چې کوم ګندهارا تمدن او بودایي تمدن چې دا اوس هم ټیکس لینا واخلي پیښور سوات او جلال آباد او کابل او بامیان پورې دا میوزیمونه ډک دي. دا تمدن بوی ادم په ادمي تشدد باندې وو او ځکه ډېر عظیم یو تمدن وو. نو
یعنی دي کې سر مختلف مذاهب راغون شي تاسو ستاسو مطلب دا چې مختلف مذاهب
او مختلف مذاهب وکشتا جی بالکل بودیزم کې لکه چې مار وکړو دا وو په سنسکریت کې وتا هینسا لکه چې هیمسا تشدد ته وایي اهمسا عدم تشدد ته وایي. دغه چې بیا چې اسلام راغی په اسلام کې هم نکتا شو ګوره په صحیح بانو کې کدی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ژوند ته سره وګوري یا د ری تعلیمات ته وګوري نو د قران احکام ته وګوري هغه کې هم زیاتره خبرې داسې دي چې یعنی معاف کول د بدل اغستو نه زیاته اهمه خبره ده. او حقیقت دا چې دغه شی په تاسو ګورئ په عیسایت په نورو مذهبونو کې د دې ذکر شته او دې کې دا خبره ده چې عدم تشدد زیات مران کار دی ځکه چې تشدد خو آسان کار دی ګولۍ چلول یا گزار کول خو آسان کار دی مګر دا ده چې مبارزه کول گزار غمل او میدان نه پریښودل دا زیاته ضرورتیا غواړي.
دا موږ سره په خبر کې کارپو پراسیف کټک تاسو سره دوی خبري واور دي چې په ادمي تشدد د دوی څه نظر دي. د ځوانانو غږ خبرونه ته وګستي او بیا هم تاسو مې چې د اکتوبر 2 مېټه یعنی نن د ادمي تشدد یا نه توتريخوالي نړیواله ورځ ده. پر دغه خبر کو موږ سره بل باندې دی ل جلال آباد ځوان مدني فعال ملالی میون او هم ل جلال آباد موږ سره اسد الله خالص صاحب هم د ټلیفون فکر خده او ل پېخور موږ سره د پېخور پونتون د پښتو څنګه د انفلز د کون کې ځوان سیاستوال او ادیب شوکت سواتي هم د ټلیفون فکر خرغله دي. اسد الله صاحب لومبه تاسو ته درځم دغه د عدم تشدد نړیواله ورځ نن مانځل کیږي. نو عدم تشدد او ځوانان څنګه ګوري دغه ته پښتانه ځوانان
به و چې ګوري او څنګه تغییر نه تشوي د ذهنونو روخانه شي دي په تیر ځوانان د دې ته ځي چې یو څه مواقع نشته چې هغه د جګړې په لایان دي په خپل صفوفو کې جل کې ډیره برخه د ځکه لپاره او د خپل راتلونکي کې د روخانه لیدو لپاره هلې ځلې شروع دي کسان یوارخه یو برخه د ټولنې د جګړې ښکار ده خو ځوانان نور د احساساتي چې په پټه ټول ژوند دي او هغه وټه چې د څنګه دا واري د پاره او د خلاصيږي ضرورت دې نه شته خلې ته ورو نو په دغه توګه یا دغه منطق د مخې دا په نیک باندې ولکېږي چې اوس هغه حالت نه ده تر دې راپورې موږ ما چې په پښتانه کې او په پښتانه شاپیریال کې اوس یو هغه سیاسي مسایل دي. سیاسي مسایل په خپل ځای استخباراتي مسایل په خپل ځای پښتون اوس فلم ته مخه کړې ده اوس مدنیت ته مخه کړې ده هغه د ابا او اجدادو کوم ذهنیت چې و چې د ټولنې د رغاوي څرک په لیول کې ده ابا هغه ته مخه کړې ده او د نړیوالو هغه ذهنیت چې د پښتانه لپاره د نورو جګړو د پالیسۍ او سرخو د برکت ده د انځور پټ شوی و دا په ثبوت رسوله چې پښتون یو مدني قوم ده او دغه ادم تشدد چې مهاتما ګاندي و پر بچا خان بابا شروع کړی و داغه دلارې لارویان ډیر دي دا چې خلګي د جګړې د ابزار په توګه استعمالي هغه د دې له خبره او دا چې د بیلنګ وخت ګوري چې د پښتون هغه څوک دی چې د یوشته د پیړې په رښتینې معنی مدني مبارزه هغه پیل کړې ده او لمړی ځل دی چې دغه د حق ځای یوازې د خپل صبر د پاره پورته کیږي په ټوله کې د ټول انسانیت د پاره یو پیغام دی.
سمه شوکت څومره د اسد الله صاحب دغه خبر سره موافقه کوي ځکه که تاسو ګورئ نو په دغه سیمه کې که جنگ جګړه روانه ده نو هغه کې هم زیاتره پښتانه ځوانان دي.
بالکل داسد جی د چرسدی د خاورې یو ډېر لوی شاعر اکرام الله ګران صاحب وایي کڅوک مې وجني لاس یې هم نه نیسم کڅوک مې وجني لاس یې هم نه نیسم زما په یو حالت کې شر نه لګي. داسد جی چې څنګه چې دا تیر شوي ملګري خبرې وکړې زه دې سره سل په سل اتفاق کوم د جلال آباد د کوم لږ دې خورا وړو پېښور ته یا سوات ته یا د پښتونخوا سیمه کې د پښتو د سوات یم په خوري یونیورسيټي کې سبق وایم نو کوم مونږه د ځوانانو خبره وکړو څنګه دو پښتون تاسو منډي یاد کو د دې نه مخکې نور ډېر تحریکونه شوي دي که څومره هم ابدې هم باید چې لږه خبره شوې چې پښتانه دغه جنګیالي دي که نه دي یا دا څنګه شو. نو زما دا نظر دی چې پښتانه بالکل داسې نه دي، خو وخت په وخت چې څوک هم په دوی باندې راغلي دي، چا هم ظلم کړی دی، نو په دو کې تدسیس دومره انجکټ کړی دی، هغه د نصاب په ذریعه، د میډیا په ذریعه، بل څه شي، د مختلف
لکه ستاسو د خبرې مطلب دا دی چې د پښتنو په فطرت کې تشدد نشته دی.
زه بالکل دا وایم سر دقه خبرې در اعظم که مونږ مختلف وختونو کې کوم چې تېر شوي دي، په هغې کې مونږ وګورو دلته په زمونږ باندې څوک امپایر پاتې شوی دی، نو هغه دا کوشش کړی دی چې په څه نه څه وجه یې مونږ پښتانه تشدد طرفه قایله کړې دي. ګورې زه د هغې بیا وروسته راځم خبرې ته. په لنډو وختونو کې که دغه برټش امپایر وګورې، هغه چې راغلی دی نو لکه بیا پښتنو ته کومې نامې ورکړې دي، بیا څنګه کړې دي، بیا دلته هغه د نصابونو د مدرسو د لارې مختلف دومره کار پرې شوی دی په سوونو کلونه، بیا په هم په دغه وخت کې هم دغه پښتانه دي، هم دغه جنګیالي پښتانه دي. خو چې کله د چارسدې په خاوره باندې حضرت باچا خان پیدا کیږي او هغه چې بیا د دنیا کله چې د نړیوال اولنی جنگ وشو، که تاسو وګورئ د هغې نه پس په دنیا کې ډېر قتل عام وشو، خو ټوله دنیا هم دې طرف ته مایله شوه، که نه چې دغه څومره خلک مړه شو. باید جنگ د مسلې حل ونه ګرځي، خبره په خبرو خلاص شي، خو څه طاقتونه خو داسې شته چې هغه دا غواړي چې نه خبره ونه کړی شي، خلک دې په امن ونه کړی شي، دغه د جنگ روزګار چیرې دا دې روان وي. په دغه وخت کې چې کله باچا خان پیدا شو، هغه د پښتنو دغه حجره جومات هم د دنه مخکې دا شانتي و. باچا خان دغه حجره جومات دغه سماجي ژوند چې د پښتنو راواغستو، هغه د دنیا په غټو غټو تحریکونو کې لکه خدای ته ملګری تحریک چې کله جوړ شو، په هغه کې ورواچو د هغه نولس سوه اتلس نولس سواله او تر اوسه پورې دا د سل کال پورې شو، هغه تحریک هغه شانت روان دی، چرته په یو ځای کې تشدد نه دی کړی، څومره ګټه چې هغه په عدم تشدد باندې کړی دی زما نه دی خیال چې تشدد باندې کړی وي. نو زما دا خیال دی اوس د دې خبرې ته راځم چې په خپله مونږ ځوانان یو، څومره په پېښور یونیورسټي کې چې مونږ یو د مختلف مکتبی فکر خلک دي، خو لکه د یونیورسټي معمولی شان مسله چې راشي، فیس چې واشي، ادمنستریشن سره څه مسله راشي، نو هیڅ چا پور پور نه کړی. دا د ښه هنڅ دی مونږ مختلف تنظیمونه راغونډ شو، یا د پښتون سره پرپریشن تنظیم چې دی اول دي، نور داسې راغونډ شو، مونږ څه وکړو؟ پراپر راشو، احتجاج وکړو،
تاسو پر هم د مظاهرې کوي. بالکل سم، تاسو نور هم خبرې کوي،
مظاهرې کوي،
سم
منل باندې لکه دوه درې ځله چې احتجاج وکړي، نو وی سي، یونیورسټي ادمنستریشن یا حکومتي چارواکي چې څوک بیا غته تراشي، تاسو وایي چې ورور ساسه مسله ده، مونږ ته زموږ دا مسله ده، او په دې بکیونو خبره به بالکل خبره په خبرو خلاصېږي. اوس خو دا بالکل ټول دنیا منلې ده، او مخکې هم منله، اوس هم منله، او خصوصا ځوانان چې دي، تعلیم یافته ځوانان، پښتانه ځوانان، په دې خبره باندې بالکل پوه دي چې تشدد یوې مسلې حل نه دی، عدم تشدد چې دی دا د مسلې حل دی.
سمه مرلۍ صاحب، تاسو د دوی د خبرو سره څومره اتفاق کوئ؟ دا و چې د پښتنو په فطرت کې ده، د پښتنو په فطرت کې تشدد نشته، هغه ټول مسلې د خبرو د لارې حل کول غواړي، خو که بیا هم وګورئ څنګه چې وختي ما خبره وکړه چې په دغه سیمه کې اوس هم جنگونه روان دي، او په هغه کې ویل کېږي داسې چې زیاتره په هغه کې ځوانان دي، ستاسو څه نظر دی په دغه اړه باندې؟
یو دا دی چې پښتنو کې هغه د علم او د زده کړې کچې ټیټوالی د دې لامل شوی دی چې پښتانه ځوانان د نورو د ګټو لپاره دلته کارول کېږي، چې هغه د جنگ هغه لرګي له پښتنو ځوانانو جوړ شوی دی. که تاسو وګورئ دا حقیقت دی چې اوس جګړه په پښتنو سیمو کې ډېره ده، که موږ کوزي پښتونخوا ته وګورو، بری پښتونخوا ته وګورو، د جګړې هغه اصلي قربانیان تر ډېره پورې هغه پښتانه دي، پښتنې مېرمنې دي، پښتنې ځوانان دي، پښتانه ماشومان دي. دا د دې څرګندونه نه کوي چې ګوندې پښتانه چې دی دا دا تاوتریخوالی غوښتونکي دي، یا پښتانه چې دی دا غواړي چې تاوتریخوالی رامنځته شي، بلکې په لوی لاس جګړې د پښتنو سیمو ته ورول شوي دي، له دېو د کمزوریو نه ګټه پورته شوې ده. چې ما مخکې یادونه وکړه چې دلته هغه د علم او د پوهې کموالی دی، اول په پښتنو باندې ځمکه داسې راتنګه شوې ده چې دلته هغه د زده کړې بهیر یا نور بېلابېل پرمختګونو بهیر چې دی هغه له دېو نه واخلي.
او تاسو څه وایئ ملالۍ صاحب؟ تاسو څه وایئ چې همدغه لار ده چې پښتون ټوپک راپورته نه کړي، سولیزی لارې، د سولیزی مبارزې د لارې خپل مقام ته ځان ورسوي؟
حقیقت ختم هم دغه دی که وګورو د نړۍ هرې ستونزې ته که وګورو هل جنرال ته چې وګورو که څومره هغه د ټوپک نه ګټه پورته شوي د بېلابېل نور تاوتریخوان نه بیا هم خبرو ته کېناستلې پښتنو دپاره یوازینۍ هغه لاره هم همدغه ده چې دوی ټول په یو اتفاق شي لکه څنګه چې اوس په دې وروستیو کلونو کښې خوش پښتانه تر ډېره پښتانه په یو غږ باندې شوي په یو اتفاق شوي دي او دوی د خپل هغه روا او حقه حقونه چې کوم دي د هغې لپاره غږ پورته کړی.
د بشر ځوانانو غږ خپرونې ته غوږ سې زیم ستاسو کوربه اسرالله مومن. د اورېدونکو د نن په ځوانانو غږ خپرونه کې خبرې کوو د عدم تشدد یا نه تاوتریخوالي په نړیواله ورځ باندې. موږ سره مېلمانه دي له جلال آباد ځوانو مدني فعاله ملالۍ میوند، هم له جلال آباد اسدالله خالص، او له پېښوره د پېښور پوهنتون د پښتو څانګې د امپیل زده کوونکي شوکت سواتی. له دوی سره خبرې کوو. خو په فیسبوک باندې مالک لیکي چې زه له پشین نه تاسې ته دغه خبره کوم چې د عدم تشدد ورځ مانځل کیږي. نو په نورو هیوادونو کې تشدد ختم شوی دی، په پاکستان او افغانستان کې ولې تشدد نه ختمیږي؟ دا و چې زما دغه پوښتنه ده. هم په دغې مری موږ د میلمنو سره خبرې کړي دي او نورې به هم کوو. او موږ سره فاروقي ورغزی له ورغزو د ټلیفون په کرښه دی. فاروقي صاحب، ډېر ډېر ستړي مه شئ، او څه به ویل غواړئ؟
ډېر ډېر مننه، خدای دې خوشحاله کا. نو ویل خو دا غواړم بالکل عدم تشدد سکوم دا فلسفه خو صحیح دی، خو موږ ته اوس څه پرې داسې ښه نتیجې او رزلټ را نه کړل. که تاسو وګورو کنه د نژدو کې یو مثال لاغه دی چې نقیب الله مسعود چې کله شهید کړ مړی کړ، نو بیا هغه باندې یو پسون را پورته شو منظور په شکل کې کنه. اوسه کې هغه کا اسدالله ته د عدم تشدد په وجه باندې نه دی حاضر شوی.
اسدالله صاحب، څه به ویل غواړئ؟ فاروقي په خبره پوه شوئ؟ د دوی پوښتنه دا ده چې موږ خو د عدم تشدد په فلسفه باندې پښتانه دا و چې روان دي، خو څه ګټې مخه ته رانغلې؟ بیا د یو مثال ورکړو چې پښتون ژغورنې غورځنګ راپورته شوی، د هغې څه ګټې مخه ته رانغلې؟
ښه، زمونږ یوه ستونزه دا ده چې موږ د سړې ګټې نه پوست تاوان ته ډېر خوشحالېږو. ډېر ځله موږ همدا فرمایشونه د ځوانانو ګورو په همدې خواله رسنیو کې چې ټوپک باید راپورته شي، دا د منطق په ژبه څوک نه پوهېږي، او دغه مسایل هغه چې ټولنو ته پکار دي چې کم تر کمه دا د نورو د سیالیو جوګۍ. منظور پښتین چې دغه نرم او ملایم او منطقي غږ څومره تاثیر کړی دی په ټوله نړۍ کې، دغسې یو میلیون د ټوپک ډزو د ټوپونو ډزو دغومره مثبت تاثیر نه شو کولی. هغه راپورته شو، هغه خپله مدني مبارزه پیل کړه، او یوازې دا غږ یې پورته کړه چې زه غواړم چې ژوند وکړم، ما مه وژنئ. زه ما سره د پاکستان د دغه جغرافیوي موقعیت دغه پلي کېدونکو قانون مطابق کړنې وکړي. اوس نو تاسې خپله فکر وکړئ چې که ده جګړه کړې وی، ده د ټوپک په زور دا خبرې کړې وی، هلته نړیوالو په یو بل چانس په لاس ورته چې پښتون دی د دهشتګرد او د تروریزم د یو محرک په توګه معرفي شي ورته. نو اوس وخت کې د پښتانه دپاره چې دغسې شیندلی شیندلی دی، او په ډېرو ځایونو کې هغه د مشروالۍ ادرسونه ډېر شوي دي، دغسې معتبر ادرسونه لکه مونږ چې پخوا لرل باچا خان بابا او یا زمونږ دې پلو احمدشاه بابا میرویس نیکه، اوس هغه نشته. نو همدغه منظور پښتین غوندې او همدغسې نور ځوانان چې د منطق د مخې راپورته شي او خپلو ولسونو ته د ژوند کولو دایي شي. نو فکر کوم چې د ټوپک نه دغه مبارزه گرچه ډېره سخته ده، ټوپک یو ډډه دي دواړه خواوو، یا مړ شي یا زړه یک شي، اما دا چې مکالمه‌آمیز او مدني مبارزه کېږي او د دې لارې یو څوک چېرته رسېږي، دا به دایمي د ګټه ډېر پای بنیادي حلې ځلي.
سمه شوکت صاحب، اوس تاسو ته راځو. ستاسو په خیال باندې تاسو دغسې په حجرو کې کېنئ، په جوماتونو کې کېنئ، دغسې نورو غونډو کې تاسو کېنئ، نو څه ګوري چې هلته کې تاسو ته تشدد په نظر راځي؟ تشدد یوازې دا نه چې څوک دی څوک په ټوپک ووهي، څوک دی په کوتک ووهي، مطلب دا چې د هغوی په خبرو کې په هغوی کې مهمه خبره دا چې برداشت چې کوم کلچر دی، آیا هغه تاسو اوس په نظر راځي که نه؟ او څه ګوري تاسو چې د ټولنې په کومو برخو کې دغه تشدد اوس هم شتون لري؟
خوشحال بابا وایي چې بندوبست د کائنات شي په خبرو یو تر سلو صدقه شه سل تر زرو. زه بیا هم دا خبره کوم چې نور قوتونه چې دي هغه ډېر زیات لګیا دي خپل خپل د لارو، خصوصا دا کې نصاب
د ممتاز اورکزی شعر دی چې دې کتاب کې شین شهید او جیم جهاد دی. دې کتاب کې شین شهید او جیم جهاد دی. دې کتاب کې ټې ټوپک او ټې توفنګ دی. اوس هم هغه شانتي مختلف قوتونه لګیا دي د تشدد طرف ته غواړي چې دا قام لاړ شي. خو زه دا ګټه ګڼم او دا زه ډېر په پوره په وسوخ سره وایم چې پښتنو هغه شانتي ونکړه شوه کم چې دې د دغه نورو خلکو توقع کوله. خصوصا زه د ځوانانو په دې لنډ وخت کې په دې کال دوه کې ژوندي مثالونه ډېر شی پسونه موجود دي. ډېر خلکو دا کوشش وکړو چې دا ځوانان دې تشدد طرف ته لاړ شي. خو هغه هېڅکله هېڅ قدم وانه غستو. هغوی هغه خلکو دې ځوانانو زما په خیال چې اوس عقیدتا داسې منلی دی او زه په خپله هم دا منم چې عدم تشدد چې دی بل باید که په دې خبره باندې مونږ ځان لږ پوه کړی وای چې عدم تشدد یا تشدد څه شی دی او بیا عدم تشدد څه شی دی. نو عدم تشدد هغه خلک بیا راوړي صرف تر دې پورې محدود کړي چې نه تا له یو سړی سپېړه درکړي نو په جواب کې ته سپېړه مه ورکوه. نو په دې کې خو سیاست دی، په دې کې خو سماجي ژوند دی، په دې کې خو معاشیات دی، په دې کې خو نورې جګړې دي. ډېرې ګټې لاسته راوړل دي. هغه شنو ته مختلف لارې نیول دا هغه خپلې ګټې حاصلول په داسې طریقه باندې چې نقصان په ځای پکې ته پیدا مو کې او خپل حقوق ځان ته وګټي. هغه بیا په دغه ژوند کې تاسو د ژوند په هر برخه کې ویشلی شي. خو څنګه چې تاسو وګورئ چې ځوانانو موږ چېرته کینو او دغه فور یونیورسټي د پښتونخوا صوبې د تر ټولو غټه یونیورسټي ده تر اوسه پورې دلته لږ منډ ډېرې مسلې راشي. پولیس راغلي، لاټ چارج کړی دی، موږ په خپل پکې وال خوړل دي، ایف آی آر پکې شوی دی.
شوکت زما خبره دا ده چې که پرس کا ته یو مشر او ستانه کشر څه پوښتنه کوي نو آیا که هغه پوښتنه په تا بد هم لګي نو د هغې برداشت کول هم عدم تشدد دی کنه؟
بالکل بالکل هم پته دی کنه. عدم تشدد خو هم دغه دی چې لکه مثال تشدد څه دی؟ خو سړی مینټلی ټارچر کول، وهل، ترخه خبره کول، کنځل کول، د ماشی ژوند خرابول، دغه ټول داسې چې په دې حساب ډېر څه سونه دي کنه. دغه تشدد دی، د دې په بدل کې هم دقه دی چې یو کشر د تورانه خبرې وکړي، هغه ته ډېر په خندا جواب ورکول، یا ځان غلی کول، یا هغه ته نه تارېدل، یا هغه خبره که هغه نه پوهې هغه په مینه پوهې کول، دې ته عدم تشدد وایي. او زه پوره باوري یم چې پښتانه ځوانانو کې په نسبت د تېر وخت کم چې مخکې به څنګه مختاره جنګیالي او داسې او غیرتي هغه غیرت نه رته قصه چې دنو هغه تر ډېره حده کمه شوې ده. او چا چې هم دا کوشش کوو هغه ته هم دا پته لګېدلی ده چې پښتانه ځوانان چې دي نو دا اوس په عدم تشدد باندې پوره باور او یقین لري او د خپل د ګټو حاصلولو لپاره هم هغه د عدم تشدد لاره چې ده هغه اختیاري. هغه تاسو ته هم پته ده، هغه ټولې دنیا ته پته ده چې پښتانه اوس په دغه باندې پوه
شي. ملالۍ صاحب تاسو درځمه شوکت هم دغه خبره کوي چې پښتنو کې برداشت زغم ډیر زیات راغلی دی. خو که تاسو وګورئ په ټولنیزو رسنیو کې ملالۍ میوند څه یو پوسټ واچي، یو خبره وکړي، نو بیا تاسو نه ګورئ چې داسې ډېرې ځوانان شته، پښتانه ځوانان چې هغه تاسو سره دې بدلې کړي.
ګوره که موږ وګورو پخوا دغه پښتنو ځوانانو هغه د پوهې کچه یا د هغې دغه د تاوتریخوالي کچه چې وه دا ډېره زیاته وه. دا اوس سمه ده چې مثلا که اوس هم په ټولنیزو رسنیو چې موږ وګورو ځینې پښتانه ځوانان، ځینې پښتنې پېغلې یو بل کنجي بلې ردې ورته وایي، اما په تېر کې دغه برخه ډېره زیاته وه. یعنی د کلي کور کې مثلا دغسې تیز برخورد په خپل کورنۍ کې، په ټولنه کې، حتی د ښوونیزو ادارو برخه کې. مګر اوس د پخوا په پرتله دغه برخه ډېره کمه شوې ده. که یو څوک مثلا په ټولنیزو رسنیو کې یو داسې الفاظ استعمال کړي چې هغه غیر اخلاقي، غیر منطقي، ډېر په دغه یو په بدل کې په لسهاوو، په زرهاوو نور پښتانه ځوانان، پښتني پېغلې دا لیکي چې دا ته ناسم یې، ته باید داسې ونه کړې، منطقي باید وغږېږي، نیوکه که څه هم باید منطقي اوسي. یعنې دا خپله د دې څرګندونه کوي چې اوس پښتانه ځوانان په دې باندې پوه شوي دي چې تاوتریخوالی دا د هېڅ مسلې حل نه دی، یا دا هېڅ ښه منطق نه دی. او موږ که مثلا په یو چا باندې نیوکه هم کړو باید په منطقي شکل باندې وکړو. که یو چا باندې مثلا یو چا خفه یاست، هغه کلام که کوو نو هغه په داسې یو شکل چې هغه مقابل لوري ته بد رد ونه ویل شي، هغه مقابل لوري شخصیت ته صدمه ونه رسېږي. مګر یعنی په سوله ییزو الفاظو باندې دا کچه خوش بختانه په وروستیو کلونو کې دې دپاره ډېر کار شوی دی. او پښتانه ځوانان، پښتنې پېغلې په دغې برخه باندې اوس یقیني او باوري دي یعنی همدام د پښتنو هغه د پوهې د لوړوالي خبره ده، یادیم چې تاوتریخوالی نه غواړي چې یو پښتون ځوان یا یوه پښتنه پېغله په ټولنیزو رسنیو کې یو بد څه ولیکي او په سلهاوو هغه غبرګونونه هغه راپاري چې داسې الفاظ در استعمال نه شي. خپله هغه یو ښه خبره ده، یو ښه زیری دی د پښتنو لپاره چې اوس پښتانه په ټوله کې پښتانه او په خاص ډول دغه ځوانه طبقه چې ده
اسدالله صاحب اوس پر دې هم لګي خبرې کو چې د اکتوبر دویم نیټه یعنی نن ځکه د عدم تشدد نړیواله ورځ مانځل کیږي یا دغه ورځ ځکه وټاکل شوه چې دا ورځ د هند د خپلواکۍ غورځنګ مشر او د عدم تشدد د فلسفې مخکښ مهاتما ګاندي د زوکړې ورځ ده. نو دا راز ورځې په باچا خان چې کوم د په پښتنو کې د عدم تشدد د فلسفې مبارز ګڼل کیږي او دی او دغه راز که تاسو وګورئ نو د هند چې کوم یو اتل دی د ابوالکلام آزاد هغه په خپل کتاب کې انډیا وینز فریډم په هغه کې هغه دا خبره کړې ده چې په دویم نړیوال جنگ کې مهاتما ګاندي یو قسم لا د تشدد ملاتړ کړو خو باچا خان دا غي ملاتړ نه کړې. خو د هغه باوجود باچا خان هغه سي خلک نه پیژني لکه څنګه چې مهاتما ګاندي خلک پیژني. ستاسو په خیال وجه څه ده؟
یو ښکارا وجه خو دا ده چې پښتون سترتن د ځان ځلونی مدعي نه ده چې دې کار مونږ ته په سیاسي میدان کې ډېر زیان اړولی دی. بل هغه ته داسې ټبر په لاس ورغلی و ګاندي ته نرم ملایم ټبر په لاس ورغلی و ډېره لږه مبارزه هم هلته ډېر څه ګڼل کېدله. پښتون یوازینی مشکل دغه دی چې د تربوروالۍ نه به ډېر اسانه نه راوځي. بل هلته میډیا مطبوعات دی وده کړې وه، هلته اخبار و، هلته نور مطبوعاتي مواد چې لاس په لاس شل کېدل. اما د پښتانه په دې وچو ترنګلي چاپېریال کې دغسې امکانات نه وو یا داسې منظم فعالیتونه نه کېدل، خو یو باچا خان او هلته پارتۍ وي. نو د ګاندي چې یادېږي دغه اوس هم د خپل ولس د برکت یادېږي، او که باچا خان نه یادېږي دا اوس د ولس د برکت نه یادېږي. مشکل دا دی چې د پښتانه نه هغه برخه چې څومره د چا په کار وه د خپلو موخو د پلي کېدو دپاره کې سو استفاده وکړه، او هلته چې دي هغه هغه ذهنیتونه د پخوانه روښانه و، هلته دغه مبارزه علمي شروع شوې ده په دوه درې خبرو سیاسي پارټۍ سره نه دي ویشل شوي. خو مشکل دا دی دلته د پښتون سره په څنګ کې پښتون ودرېده خو د عداوت دپاره ودرېده، د پښتون نشنالیزم سره پښتون اسلام پال ودرېده. دا دغسې بعضې خبرې وي چې یو د بل خپې وهلو او مونږ اوس پوهېږو شکر ځوانان په دې پوهېږي.
ډېره زیاته مننه ستاسې د درې واړو قدرمنو مېلمنونه چې موږ د خپل قیمتي وخت راکړو. یو جهان مننه ستاسې درې واړو مېلمنونه، ښه وختونه تاسو ته. اردوونکو د مشالو ځوانانو غږ خپرونې ته غوږ استئ. نن د عدم تشدد نړیواله ورځ دا هم پر دغه مناسبت مو خبرې کولې له جلال آباد ځواني مدني فعالې ملالۍ میوند سره، هم له جلال آباد اسد الله خالص، او له پېښور د پېښور پوهنتون د پښتو څانګې د فیل زده کوونکي ځوان سیاستوال او ادیب او سندرغاړی شوکت سواتی. تاسې د دوی خبرې واورېدلې. همدې سره د ځوانانو غږ خبرونه پای ته رسېږي. خپل کوربه اسد الله مومند ته اجازه ورکړئ. د الله پامان.